بله، خب تخم د دغه چې دغه قصیده لیکنې غزل او نور شیان دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف سوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده یو برخه به یې ولولم، ما تاته وویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم تاسو ټول پروګرام ډکې.
مهرباني
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډورې نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه، موږ د اختر ګډورې نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چی بهیگی دا هغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. اما پشنون کزب کوشش کن سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده ده محدود تردیشنل اتموسفیر نده باندی واسم زون توجه کلت جهان موجود ده افغانستان پر که افغانستان ده برخه ده بید جهانی مفکرونه بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته مغ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پار دست زبر را استعمال کو چه او خوزه یقه تشویق که او اغا ده افغانستان را پاسولو تا آماده که پده لحاظ دانو یو لوی ادبی بحث لد چی بیانو شده در شعروه زین خلق ما تا دا پکتن رانه کهی چی تا میشه ده نوی شید پا باره که رگه گه خو غزلم استعماله یه و قصیدم استعماله یه یو شای ما هیروه چی هیچ وقت نوی اوزاله ادبیات پی پریکند سرحد بانده نسر جلا کهی نوی همیشه ده زور پا حریم کرا پیدا کهی تولد کهی او ده تاریخ قانون داده چه که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، داد تاریخ پا تاخانه که زیگی دید لکه دا اطفال چی کچینی کنه لا معین هویت اجتماعی به جامعه که نلری داد مغزاله پا ارخ که لویگی، داد اغی پا حریم که رجگیگی او جامعه لا مسایده نیچه اغی اومنی، جامعه دا زاله پا نفعی زکه چه اغی لدودون سر رجزی اگه دی جامعه دی حاکمه طبقات و محصول ده اگه حمایه کهی او بیا چه دی کرا کرا نوی رشد کهی نو بیا اگه وقت چه دی دی مستعد سی چه چلن جور که زاله تا بیا مو بول چه ده نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زی فکر کم پا افغانستان که مغه مرحله را رسیده ده ده چه تاریخی تغییراتو چه دی جنگ دیر تصویه کله دی جنگ دی طول و عیبون سر روشه ما هیروه دی مک دروازه دغه انقلاب بوله اجتماعی تغییراتی ولی خو انقلاب بد نده کلمه ده دقیقه ده چلی مغا سور را شروع ده دی مجاهدین تر دوری پا اسلامی جمهوریت که ادوی نه چا وصل نده که مغا انقلاب ادامه لدی خو مفکوره تغییر کهی که نه یا حاکمه محافل ماهیه تغییر کهی ولی انقلاب نده قطع سوه دی انقلاب لده طول خونه و پیخ و سره یو فضیلتم لدی چه طول بند دروازه د تعصباتو د انانو د تاریخي مراحلو والوزولی او موږ یې د جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ، زه خو یوازنی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ، دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، اسد زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې د هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
باید صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه یي، په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق سوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې څه کوم نظرات وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه سوی ده و حماسی شبه یه شعر پیدا کرده یا خو هم دلوده پاکتنی شعر خود حماسو سره همیشه ملگره و لیکن وست غلبه دیره زیاده کرده ده اغا قانون مندی لری اول ولی تو خوبه پیگه چه مکتوبی ادبیات یا هنر مروج چه جامعه تنویری او پا فرهنگ که دیر مهم انصور ده دا پر فولکلورونو بانده بناکیگی حتی دیر علماء پا یروپ که دا قیده لری کم ملت چه فولکلوری ادبیات نلری اگه مکتوبی ادبیات نشه هسته ولی ده امریکه پا باب که دا خبره دیره کیگی چه امریکه ادبیات نلری ولی فرانسوی ادبیات، اسپانیولی ادبیات، مهاجر ادبیات چل تطلیلی دی نو یو مکس تی جور سوی ولی پخپل دی امریکه جامعه پا دیل از جه فولکلور ندرلود امریکه اگه نسل چه فولکلور درلود واساتی را خودوی تصفیه که اروپایی نشده نلتلار لحاظه اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دقیقه چه جامعه تصور که ده لیسی چه فولکلور نه و نلری او اگوی ادبیات خ ادبیات مخصوصا نشسته ولی پختو پا دیل از چه دیر وقت سیاسی عواملو لکبله پا دیل که شفاهی ادبیاتو دیر رونق پیدا که دا یو قانون مندی ده چه ملت چه مکتوبی ادبیات ضعیفی ده اگوی فولکلور دیر پیولی لکه دی عربو پخوال اسلام چه به سواد قلبو زه پا دیل فی عقیده هم چه دی پختو شفاهی ادبیات چه اکثرم دا قوم پا جنگونو که لغو لدو سر دین افغانستان از توگان خلق اختهو اغا فولکلوری ادبیات دیر قوی دی مثلا تاسی لنده تا مراجعو که ماله چه کارم پا بوی کره والتا وای چه پوینو سر تورا دی راوله و راس پسروشن روی زدر پا قوم جانان مصر پا وطن که خو پتر دا زلف و کفن ورطا گنده دست شان دیر زیاد دی دا پا خپلا بانده زمینه کلچ شه رشد کهی کلچ مسائل آماده کهی دی پرمختک دی پاره نو دا بنیادی دا تعداد موجود دی پا جامعه که اگر تندنسی دیر قوی نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ته او بل دا چه زه شخصا که پا ما پوری دا مسئله را لنده کو زیو سره این چه ده سیاست ده پاره پا افغانستان کم ده سیاسی تغییرات رو ده پاره کار کره او یو لگو کسانو نه خیلی آباد ده باس نکو تر ده سیاسیون دیر بدی پزان اختش چیز مک دیر که خنگو خو یا خراب مک ده سیاسی تغییر ده پاره کارو که او زه شاعرم هم نو طبیعه چه ما باید اغش با استعمال کلی وی چه خلکو تور پیاد کم چه تاسی رزمی خلقی هستی، تاسی جنگی خلقی هستی، تاسی تغییرات را وستایسی، که نه؟ اقبال وی چه سبا بگوی با افغان کوسار از من به منزل رسدان ملت که خود نگر است. سرالی چه دیدیمو که گونده در رزمی وظایف نلرل، لیکن تاسی دیده ادبیات ولولی، پا فارسی کم دی، چه هلتا دیر کم مرواجو پا دقیق قاره که دیده فارسی شد، همیشه پا این که تغزل در پار استعمال سوی، ما خپل وظیفه و بلله چې خلکو د بیدارۍ لپاره یا خلکو خلکو د وطن خلکو یا وژیو تژیو د غرو وګړو ازادي څه ده خپلواکي څه ده یادر قربان سم لڅو لګړو که څوک قوي ده خو تا قوي که څوک کمزور ده د تا کمزور ده له تا بل سوی له تاجک سوی که چیرې اور ده که چیرې شور ده خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې خلکو د پر هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات بې احساسه کلمات غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي شعر څه شی ده هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاره یو دی تهیج کړي شعر باید لکه کلاسیک ونده تعبیر نشي چې دا یو مقفا او وزن لرون که کلام ده دیر مقفا و وزن لرون که نمونه سر چاقه نمگه یا جانی کهی نمگه تا مفکوله را کهی نمگه خوشحالهی نمگه یو زوق پیدا کهی نو دا خود دا تعریف صحیح نده شعر مغه سه لکه چه پشپگه ما پیره که اسلامی پیره که پا عربو کم پا مغه کلاسیک واغو که علماء و کلاسی خلق دیر پیدا سوال چه غوی دغه تعریف تصیح که اویل هغه کلام چه پا انسان که هیجان پیدا کهی هغه شعر ده ولو که دا قافیه ولری که ونلری
یو شعر با مواورو
دغه شعر البته پا دیل از چه تاسم دیتا اشاره وکره چه ده ما پا کار که یا ده ما پا هنر که ده ما پا استوانه که رزمی احساسات قوی دی او د خپل اعتقادات او د خپل سیاست د خپل غوښتنو لپاره می شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده او هغه اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه می چیلنج کړی دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دا د ما کتاب یو شعر شروع کېږي، هغه غني ته لیکل شوی ده، خان عبدالغني خان ته، دا زموږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې که نه دا ژبه استعمال شوې، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد دغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو
مهرباني وکړه
یادونو در موندونو کې ویل شوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو دیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیزي زما له خاورې، زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. سوچ چې ژبه د پښتو یې زه به یمه، هیر به نه کې پښتانه زما لالونه.
ډېر زیاته مننه کور مودم.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه لا دې ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دا نه یا فکري هی به. او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ شي له هر چا نه چې تا په دې کې څه ولیده، کوم انتقاد لري که نه لري. خو زه یو خوشبخته سړی یم، د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې. او داسې نه ده، زما شعر هم خپل عیبونه لري.
خدای مو خوشحاله راسه.
تشکر، ډېره مننه.
ما خود کارغه او توتی ملګرتیا نه ده لیدلې، خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمه رشیدې راوروي، نقل چې وایي چې په تیرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه.
کارغه او توتی. ونه یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ، او هلته یې له یوه توتی سره یارانه شوه. تاسې به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه وي چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګارنګ ونې ولاړې وي، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لښتي بهېدل. کارغه د یوه لښتي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست، لاندې یې اوبو ته وکتل. اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته یې ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه توتي ته یې وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو. توتي ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی، موږ کوشش کوو چې پاک واوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو. وروسته بیا کارغه او توتي د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼې یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه وروړه، خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولوېده، او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتی ته د کارغه بی پامی ښه کار نه شو خو خپل ملمته څه ونه ویل. تاسو به اوریدلی وي چې کارغه ډیر هوښیار مرغه دی. یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مخوکه نه رسېده، نو واړه کاڼې یې پکې اچولي وه چې اوبه راوخیژي او د ده مخوکه ور ورسېږي. د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته. دغه کارغه چې د توتي میلمه و، د لښتې د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو. نو توتي ته یې وویل: ډېر وبخښه، د لښتې روڼې اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتي او کارغه ګرځېدل، د یو ډېر جګ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره توده نه وه. د مېوې ونې له ګلونو وتلې وې، خو مېوې لا غوره شوې نه وې. توتي خپل میلمه ته وویل: راځه یو اوږد الوت به وکړو. له غره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو. هلته هوا توده ده، ورې د باغونو مېوې پخې شوې دي. کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی، سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو. دوی دواړه والوتل. د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اواره مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه، مېوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښېږي، خو رنګارنګ پخو مېوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی، خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بېلولی. لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښ ول، او نه حشرات بوږنېدلو خوڅېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتي ته په زړه کې ورتېر شوه چې ګرمۍ هسې نه کارغه ژوبل کړي. نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل: د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل. مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې یې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې، کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډېره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډېره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تېرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل. څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل، دوی په پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلې خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل، کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکۍ پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډېر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتي او ښځې د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویخو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتي ته وویل: یار دی هوښیار او وفادار دی، مگر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی خوړله. توتی وویل دیشی ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل خو که هر څه دی، زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ور پام شول، چیغې وکړه والوزی چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډېره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نشې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ نه مست یم نه لیونی، توتی زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دي توتی وي؟ او بل صاحب له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه، توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغې کړه غلی شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته ویې ویل زه دومره بې عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د ته خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواري مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواري صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2001 کال ته نه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه په کې د دې وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړي لکه څنګه په کومو برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلف بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنی چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنګ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس ورسره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، او هغه د تعلیم په برخه کې تر هغه جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا د تشدد فکر دی، په پوله پټي مانی، په نه خبره مانی، د دوی منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنیانې دي، نو څنګه زه کولی شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد دپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ښه، خا د نړیوال خو ډیرو نندرتون کې ما خپل انزور نه لیدلی برخه مې خاص خپل میزان ته کړی دی او دا غي غرض هم زما دا چې د افغانستان په حق لاله د مرغه د غرسنیو نړیوال ته دغه فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د سیو قسم ته ورستپاتی خلک دی هل دا حقیقت نه دی په موږ باندې د جنگونو تپل شوی بڼه لري نو د دغه نندرتونونو چې هغه په همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندوستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي ځنو ته خپل هم تللی یم هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی
وروستی سفر مو کوم ملک ته وو او هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلف هیوادونو نه چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړو او هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ هغه ژوند دی راټول کړی یو ځای کړی دی هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنې په سوله مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو سولې دپاره کار وکړو او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ یا په دغې لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ دغسې څه شته
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي او ډیری وخت مې کوشش دا کړی چې من حیث یو رضاکار پښتون خپل ولس ته خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم ورې کړم تر څو یو خبرې ته غواړم دته لنډه اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو هنرونو په برخه کې ډیر کار شوی خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دا هم دی چې من حیث یو رضاکار زه په دې برخه کې ولس په دې پوهې کړم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي نو انځورونه ما نه دي پلورلي خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې نو دلته تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه ده نور المواسات خیریه ټولنه ده او د باز خیریه بنسټ دی او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نه او د هغه خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به زه انځورونه جوړ کړم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلیسیم یا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ چوکۍ ورته واخلئ او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دغه روان
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د هغه خلکو نه چې زما وازه اوري دا دی د هغه افغانانو نه چې دوی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي او تر څو دوی د ولس د خدمت جوګه شي